السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شو، د شپږو نه تر وو بجو په دې خبري غړی کې زه منور شاه تاسو کوربایم. نیکه پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري. د خبرونو سرټکی، په ایران کې یو ټرافیکی پیښه کې 28 پاکستانی زائرین مړ شوي دي. اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړی دی، او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر د غزا د جنگ بندۍ په اړه بغیر له کومې نتیجې پای ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل، په ایران کې د یو بس د اوختلو په پیښه کې لک تر لګه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وجل شوې دي. په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې 28 کسان مړه او نور درش ژوبل شوې دي. ژوبل د یزد روغتونونو ته وړل شوې دي. ایرانی رسنۍ چې د بس وای چې د بس د بریک خرابېدو له وجې د پیښه رامنځته شوې ده، او وروسته په بس وور لګېدلې. د پاکستان دان روسپانی په خپل ریپورت کې لیکلي چې په بس کې ټول 350 مسافر سوار وو چې زیاتره یې د سند صوبې د لړکانې، ګوټکی او نورو خاورونو سره تړاو لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په پیښه د خپل جوړ غم او خفګان څرګندونه کړې، او د زخمیانو او مړو شوو کسانو پاکستان ته راوړلو لپاره یې هدایات جاری کړي دي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیله ځوانانو د یو ځای تند وجنې ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اگست په 19 وجل شوی وو. د نوموړي د ترزوی ابوبکر کورمیوال د مظاهره وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مسعود چمکني نامعلوم وسلوالو اوچت کړی وو. دی وای
مو همیشه حکومت نه او ریاستي دارونه دامن وخت کړی دي سموته د تحفظ یقیني کې موته دالته ژوند اسون کې کوم مشکلات سموته جوړ دي، نو خدا را حکومت او ریاستي داري د مو رحم وکي او مو علاقې کې دامن بحال کړي.
تروسه د مسعود چمکني د وجنې زمواري چانه د منلي، بلخوا که څه هم حکومت د خیبر پختونخوا حکومت د نن نه مظاهره پاړه سن دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. په خیبر ضلعه کې د باړي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسی کسان په نخښ کړي. پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي ویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت یې پکې خوندي نه وي. نو موړي زیاته کړه چې کچېری ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولای، نو بیا د لتیرا او باړي سیمو څخه وځي. د اتحادیې مشران زیاتوي چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان غشتونه کوي، او بل خوا امنیتي سرتیري او د هغوی کاروبارونه په نخښه کوي. دوی خبرداري ورکړی چې که امنیت پر ځای نشونه یو ځل بیا به په احتجاجونو لاس پوري کړي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي، او د تیرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورلي غورځنګ د یو مشر او پخوانی پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې واوروله. دا له هغه وروسته چې د اگست په 9 علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیس ته سپارلې وو. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اگست په 3 نه وخت نیولې وو. د حکومتي وکیل د ادعا له مخې په علي وزیر له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو، او د یو بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. خو علي وزیر دا ټول تورنه رد کړی دی. بلخوا پښتون ژغورلي غورځنګ تور پوری کړي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولای چې د اکتوبر په 11 د دوی اعلان شوی هغه قامي غونډه ناکامه کړي چې دوی ورته د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د بلوچستان په خاران کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. د پولیو د ختمولو لپاره د بیړنیو عملیاتو قومي مرکز NEOC پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خاران کې په یو دوه کلنې ماشومې کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 15 تر رسیدلی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیو ورستیو پیښو ته په کتو سره په ځینو ضلعو کې د ستمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین پیلېږي. دغه مرکز له والدینو غوښتي چې د پولیو له کارکوونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر په داسې مهال پای ته ورساوه چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزا د اوربند د موافقې په اړه کوم مهم پرمختګ ونه لیدل شو. حماس د امریکا او یورپی ټولنې له خوا ترهګره ډله بلل شوې ده. بلینکن او منځګړو هیوادونو قطر او مصر په هغه موافقې خبرې وکړې چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ فاصلې کمول او دواړه خواوې د دغه لس میاشتنې جګړې ختمولو لپاره د اوربند موافقې ته راضي کول دي. د اسپیشلم بلینکن له دوه سخه تر روانېدو وړاندې خبري اعلان تویل باید د اوربند پاړه دغه تړون لاسلیک شي او په دې اړه را روانه ورځ ډېرې مهمه دي. امریکا وايي دوی به روانه ونې هم د غزه د اوربند پاړه خبرو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په ایران کې د بس اوختو په پیخه کې یو شمیر پاکستانی زائرینو ته مرګ ژوبله اوختله. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي له وسلوالو فعالیتونو او پوځي عملیاتو تنګ شوي او نور یې نشي زغملی.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې زموږ د حیا، عزت، مال او جان مسله جوړیږي او نه د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو.
نن د ترهګرۍ ښکار شو خلکو ته د درناوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. افضل خان وایي کورنۍ یې د واده په صدو ګرځېدله چې په غم واوختل.
دوی چې څنګه د قابلیت سره ورسېدل په دغه ځای کې دوی ودرېدل او هغه خان هغه چاودنه وشوه. نو ما پکې خپله چې کوم نیک کور والا و یو مې پکې زوی او یو پکې زخمي شو. ټول لکه 15 کسان یو خاندان.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په لاسو ځلو کې د آټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. د دې ناروغۍ څه علامات دي؟
هغه ماشومان چې دی دا غو په خبرو کولو کې ډیره زیاته مسله یې چا سره تعلق چې دی دا نور ماشومان سره جوړول نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ سره احساس ورته نه کیږي.
فلپاین او امریکا موافقه کړې چې امریکای ته د تګ په انتظار محدود شمیر افغان کډوال به په ارزي توګه په فلپاین کې پاتې کیږي. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د ایران په یزد ښار کې بیګا د بس اوختو په پیخه کې لک تر لګه 28 پاکستانی زائرین وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د 28 کسانو د مړینې پخلی کړي. بلخو د سند حکومت ویاندې سعدیا جاوید بیا د 13 کسانو د مړینې تایید کړي دي او ویلي دي چې زیاتره کسانو تعلق د سند صوبې د لړکانې او نور سیمو سره ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې پیخه د افغان سرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو پاکستان ته زر تر زره د راوړلو لپاره هدایات جاری کړې دي. په دې حق له نور تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې ورو.
په پیخه کې لګ تر لګ 13 پاکستانیان مړه او 13 نور ټپیان شوې دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د اگست په 28 په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د وجلې شوی کسانو مړی د راوستلو لپاره په هر ډول ممکن هڅې پیل کړې دي. چارواکي وایي چې پیخه د اگست په 26 او 28 ترمنځ شپې د ایران په یزد ضلع کې شوی او هغه بس عراق ته روانو. بلخوا پاکستانی رسنیو بیا د سن حکومت ویاندې سادیا جاوید د مړو شمیر دیرش خودلې دي. د اگست په 28 د سن حکومت ویاندې سادیا جاوید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په پیخه کې مړو او جوبلو زیاتره کسانو تعلق د سن صوبې لړکانی او نورو سیمو سره دي.
آج ایران میں زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے. نن په ایران کې د زیارتونو لپاره تلونکو بس ته پیښه ښکار شوې. تر اوسه درغلي معلوماتو لمخې په پیښه کې 13 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوې دي. د زیاتره مړو تعلق د سین صبي لاړکانا او نورو سیمو سره دی. د وفاق سره مونږ سین حکومت هم په ایران کې موجود د پاکستان کونسل جنرال سره رابطه نیولې ده او د مړو جسدونه زر تر زره پاکستان ته راوړلو لارښوونې ورته شوې دي.
سادیہ جاوید زیادہ کڑی چپپے خاکے مڑو او جوبلو ٹولو کسانو معلوماتو پاڑائی سن حکومت پا لڑکاناو نور سمو کی ہم خپل کار پیل کڑے دے نموڑی پوائنا کم کسان چی دا پیخ اخکار شوی دوی سلور وزی اڑان دے دا سن سخا دا بلوچستان کوئٹی دلاری ایران تتلیلی وو او لحق زی عراق تروانو دا سن لڑکانے سخا شیگان دا شاہ شمس کاروان پنم دا یوی قافلہ کی تلیلی دی دا یادی قافلے پا سن لڑکانا کی او زی مشر سید اختر علی بیا مشال لیڈیو تویلی
تقریباً 52 ہزار ہویا ان
دے وائی پا بس کی 250 زائرین سپارو چی دیرش پا پیخ کے مڑ شوی منگ دا ایران پا خار یزد کے دا ڈاکٹران اسرا پر اب تکیو سوک چی پا پیخ کے دا مڑو او ٹپیانو دا درملنی حالت کوری زنی سخت ٹپیان شوی دی دا محال ٹول ٹپیان دا ابراکوا او تافتی پنم رختونونو کے دا درملنی لانتی دی دغه پیخه مخکې لدی چې بس خار ته ننوځي رامنته شوي که بس خار ته ننوتلې وي او بیا حادثه رامنته شوي وي نو تر مرګ جوبلې کچ به تر دې ډېره وه نوموړي دا ونه ویل چې په یاد قافله کې نور څومره خلک شامل دي بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چار وزیر محسن نقوي په پیخه افسوس څرګند کړی دی ولسمشر آصف علي زرداري په خپل بیان کې ویلي دي چې د بهرنو چار وزارت تلار خینی کړی دی چې د وجلې شو کسانو مړی دی زر تزر پاکستان ته راوړي او ټپیانو ته دی په وخت مرستي ورسوي وزیر اعظم شهباز شریف هم په پیخه کې د مړو شو کسانو د کورنو سره غمرازي څرګنده کړی ده شهباز شریف په تهران کې د پاکستان سفارت تلار خینی کړی چې له زیانمن شو کورنو سره هر ډول ممکنه مرستي وکړي په کراچی کې د شیعاګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر برکت علي حیدری بیا مشال لیډیو ته ویلي په عراق کربلا کې تر ټولو زیاته ګڼه ګوڼه د چهلم په مراسم کې وی
لیکن سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے کربلا کے اندر وہ ہوتا ہے اربعین
دیوائی په کربلا کې تر ټولو لوی اجتماع د اربعین وی یعنی د چهلم مراسم په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د پاکستان هر کال په لسګونو زره خلک ورزي بیا د عراق ایران شام او نورو هیوادونو نه هم په ګڼ شمیر کې شیعاګان ورزي او خپل مذهبي فریضه ادا کوي او ظاهرین په دې ورځ خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره عراق کربلا ته ورزي
خپل مذهبي فرائض کے لیے عراق یعنی کربلا جات
د شیعہ عالمان پوینا چې هر کال په لسګونو زره پاکستانی شیعاګان د خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره بلوچستان ته ورځي او بیا له هغه ځای ایران للاری عراق ته سفر کوي او هلته د عاشور او چهلم په مذهبي فریضو په مراسمو کې ګډون کوي د دوی پوینا چې اوس مهال چې کوم زائرین روان دي دوی د چهلم په مراسمو کې د ګډون لپاره روان دي اکثر زائرین له نجف څخه کربلا ته پیدل سفر کوي او دیتا د چهلم ورځې سره اربعین واک یا مشی هم ویل کی د دوی په وینا چې د پاکستان څخه ایران او عراق ته د الوتکو تګ راتګ ډیر کم دی نو ځکه زیاتره خلک په گاډو کې د ایران للاري عراق ته سفر کوي د پاکستان نه ایران او عراق ته تلونکي شیعاګانو باندې په تیرو وختونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه هم شوي چې پکې ګڼ شمیر زائرین وجلې شوي هم دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې زوړانو د مسعود چمکني په نوم د یو مقامي تن د وجل کېدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده نن د یادې قبیلې لسګونو زوانانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په سیمه کې د امنیت قائم شي او د دوی تحفظ دی یقیني کړل شي بلخوا چارواکي وایي ډېر زر به په سیمه کې امنیت بیرته قائم کړي مسعود چمکني په 19 اگست وسلوالو د جاسوسۍ په تور وجلې ده دا دویم کس دی چې وسلوال وای د جاسوسۍ وسلوالې د جاسوسۍ په الزام وجني په دې حق له تفصیل د سیمه نزبنګ خبريال طارق اورغزی را کوي چې ریپورت یې د احتجاج کوونکو په غوونو پیلېږي
دا ناری په پیښور کې وهاله شوې د چهارشنبه پرز د پړه چمکني قبیلې لزګونه ځوانانو د مسعود چمکني په نامه یو مقامی تن د وژل کېدلو پر دیامل کې احتجاج کړي دوی بینر اوچتی کړي د پریس کلب ودانه مخې ته ولاړ د خپل سیمه امنیت بیرته بحالي او د ژوند تحفظ غختنه کوله. په احتجاج کې شامل زایو سیدون کې ابوبکر کورمیوال مشال رډیو ته وای مسعود چمکنی تر زوی وو چې وسلوال وو وجلو او زیاتوی له حکومت د پختنه لري چې تحفظ ورته ولی ورنکړی شو. کورمیوال وای وسلوال سیمه ته راغلی خو حکومت ور باندې چپ پاتې دي.
نننې احتجاجي مظاهره مو امن والی سره وا اور خاص کر یواب ته پہله د مو کوم کزن څخه اوچت کړو اور بیا بے دردی سره ډیر ظالمانه طریقې سره شهید کړو. دا هغه والی سره وا مو همیشه حکومت نه او ریاستی درونه دامن وخت کړی دي چې مو ته د تحفظ یقیني کې مو ته دالته ژوند اسون کې کوم مشکلات مو ته جوړ دي. نو خدا را حکومت او ریاستی ادارې د مو رحم وکي او مو علاقې کې دامن بحال کړي.
د 15 کالو مسعود چمکنی په منځنی کورما کې د ژور ډنډ وسیدونکي وو چې وسلوالو پر 15 اگست د ټوپک په زور تر اوچتولو پس د هغه مړې وروسته سپینغرې سره نږدې خپل مور ته د ګل پر ورځ میلاو شو. په مسعود چمکنی دا الزام وو چې هغه به امنیتي ادارو ته جاسوسی کوله. په سیمه کې نه یوازې پر مسعود چمکنی د جاسوسی الزام وو بلکې د غوای غاړې علی منشا هم پر 15 اگست وسلوالو په هم دغه خبره کې اوچت کړی وو. د شپېتو کالو علی منشا مړې په ډزو وشتل شوی لا چنار درې خپل خپلوانو ته یو ورځ پس میلاو شوی وو. د احتجاج جوبل ګډونوال رفی چمکنی وای کا امنیتی ادارې تحفظ نشي ورکولې نو لاسیمی ووزی چې د وطن ساتلو ذمہواری په خپل لاس واخلي.
کزه قتلګم په تور نه می قتلګم کزه قتلګم په سپین نه می قتلګم موته د کور می کې واضح کې پالیسی امن وروستل دا د ادارو دا د سٹیټ ذمہ داری ده. ته موته یو کاس نشي بازیاب کوای ته موته امن نشي رکوای
پړچمکنی قبیله په منځنی کورما کې آباد ده چې پکې د هغې دا وخت بابرټن مڼې پیندې نختر پاڼه خلکړې دادمیر کلی سدو نوګې ډبرډو سترتوی او یو شمیر علاقې د وسلوالو په قبضه کې دي. په یاد علاقو کې د مقامی خلکو تر مخه پر 15 اگست یو ځل بیا تر راتلو پس د مسلح وسلوالو عملدری قائم شوه. د جون په میاشت کې هم دغه علاقو ته وسلوال ورغلی ول خو چې کله خلکو احتجاجونه وکړل نو وسلوال وروسته بیا پټ شول. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ د مقامی خلکو تشویش زیات شوه دی. د پېښور په احتجاج کې شامل یو بل ځای کس محمد بلال خان وای دا پښتنه لري چې سیمه د پوسټ ملشی او پولیسو په واک کې ده نو څنګه وسلوالو نه علاقې ته راغلل.
سیکورټی فورسز شته خو صرف د مو د پاره شته. زه څه سدینه وزم خپل علاقې ته څم شپیک چیک پوسټ او چیک پوسټ د مو مخې ته راځي. پاغي باندې د مو آیډی کارت نه علاوه انټری نه کیږي او د مو علاقې ته په سونو باندې مسلح افراد راځي. هغه خپل عام دندناته ګرځي هغه وسرونه ولا څوک نشته.
بل خو په دغړه موږ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف سره رابطه وکړه خو هغه مشال لډیو ته خپل دریز ور نکړو. کچو هم د منځنی کورمې په تازه صورتحال پوسټ نه دی ویلي خو پر 15 اگست د یو سل دیار لسوینګ کرنل سوهیل بابر یوې غونډې ته ویلي ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی څومره چې سره د خپل یو سرتیری دی. بابر ویلي وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمہواری ور په غاړه دی. فوجي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شرخوخوي غواړي چې اولې پوهه کړي خو کنه پوهیږي نو د سمولو نور طریقې هم ورزی. د هغه په خبره ډیر ضرب د سیمې امنیت پرته قائم کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو
د پاکستان په وفاقي حکومت کې شامل دوه ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سیاستوالانو یو وار بیا په یو بل تنقیدونه کړی دي. څېړونکي وایي دغه دواړه ګوندونو جدا جدا نظریه درلودې او اتحاد هم کوم فطري عمل نه بلکې د سیاسي مجبورۍ له امله ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د سیاستوالانو لخوا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول به د اتحادي حکومت چلولو ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پیپل پارټۍ په مرسته جوړ شوی دی، خو پیپل پارټۍ تر اوسه په حکومت کې وزارتونه نه دی اخیستي. البته آئینی عہدې لکه صدر، گورنر، د سینیټ چیرمن او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر د پیپل پارټۍ سره دي. د دواړو اتحادي ګوندونو ترمنځ وخت په وخت لفظي شخړه هم رامنځته کیږي او په یو بل نیوکه هم کوي. تازه پیښه پکې په پنجاب کې د دوو میاشتو لپاره د بجلی په نرخ کې کمی کول دي. تیره اونۍ د وقتدار مسلم لیگ نون صدر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی و چې د دوو میاشتو لپاره به د پنجاب خلکو ته د بجلی په نرخونو کې سانتیاوی او دوی به د یو یونټ په سر 400 روپۍ ورکوي. سانتیا به د خلکو د پاره وي تر 500 یونټو پورې بجلی په یو میاشت کې خرڅ کوي. د دې اعلان نه پس په سند کې د پیپل پارټۍ حکومت او په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکزی حکومت نیوکه پیل کړي او وی ویل چې وقدار ګوند داسې تاثیر ورکوي لکه د چې صرف د یوې صوبې یعنی پنجاب ګوند وي. وزیر اعظم شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی د پنجاب حکومت ننګه وکړه او په 6 اگست د کابینې په غونډه کې وویل چې د پنجاب صوبایي حکومت د خپل ترقیاتي بجټ نه 45 ارب روپۍ کمې کړي دي او خلکو ته د بجلی په مت کې اسانتیا برابره کړی ده. هغه وویل چې د سند او خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه هم باید د پنجاب پیروي وکړي. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اختلافاتو په حق له په اسلام آباد کې د جیو ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل،
پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون تو ان کے نظریات
پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون نظریه د یو بل نه جدا دي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دوی تل د یو بل مخالف پاتې شوي دي. د دوی اتحاد هم سیاسي مجبوری ده، دا فطري اتحاد نه دی. د دوی ترمنځ اتحاد هم چا په زور کړی دی او دا به تر هغې پورې دوام لري چې تر څو پورې د دوی ترمنځ اتحاد کوونکي خلک غواړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په سند کې د بجلی واک د یو شخصي کمپنۍ کې الیکټریک پلاس کې دی او هلته د پیپل پارټۍ حکومت دومره وسایل نه لري چې خلکو ته ارزانه بجلی ورکړي. خو صرف په دې خبره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحاد نشي ختمېدلی. بجلی د بلونو خبره کیږي، ظاهره خبره ده پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون د دې ملک دوه لوی او فطري ګوندونه دي. پنجاب خلکو ته اسانتیا ورکړه، اوس په سند کې د پیپل پارټۍ په حکومت هم د خلکو فشار دی، خو دا بیانبازي سیاسي ده، دومره سنجیده خبره نه ده. په دې بیانونو د دوی لارې جدا کېدای نه شي. دوی به دا خبرې هم کوي او په شریکه به حکومت هم کوي، خو په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي محمد آصف مشال رډیو ته وویل چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون پخوانی ګوندونه دي او د حکومت کولو لویه تجربه لري. دوی چې د خپلو مخالفینو خلاف کله هم لوی ګام پورته کول غواړي نه د یو بل په ضد بیانونه ورکول پیل کړي، خو لفظي شخړه صرف د خلکو او مخالفینو پام بدلولو دپاره وي.
سپتمبر کې مډ میں نه
د ستمبر په میاشت کې به دوی په پارلیمان کې د آئین د شپږمې مادې لاندې د غدرۍ په موضوع بحث پیل کړي. د هغې نه پس په ججان د تحریک انصاف مرسته کول پرېږدي. بل د قومي اسمبلی سپیکر به الیکشن کمیشن ته یو لیک ولیږي چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون نه پس ځانګړې څوکۍ دوی ته ورکړي. په دې توګه به حکومت په دریو کې د دوو اکثریت ترلاسه کړي او سمدستي به د عدلیې په حواله په آئین کې ترمیم
وکړي.
اټکل کې دوی چې د بجټ د منظورېدو نه پس په پیپل پارټۍ په مرکز کې وزارتونه هم واخلي، خو یاد ګوند تر اوسه په دې حق له کومه پریکړه نه ده کړې او نه یې په دې حق له سو ویلې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې دی ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاسي اختلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نو دوی سر سم زمو سا کم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان بلو مشر دا دا ترون والا خلق انتی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چاولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمینگا او آخر واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دنی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن د ترهګرۍ د قربانیانو ته د درناوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کال 2018 کې د اگست 28 د ترهګرۍ قربانیانو ته د درناوي ورکولو په توګه ونمانځله او دغه ورځ ته د سولې غږ نوم ورک. په خیبر پښتونخوا کې هم په زرګونو کورنۍ ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي او د خپل خپلوانو څخه یې بې برخې کړي دي. دا خلک اوس په سهال کې ژوند کوي او آیا د ریاست او ټولن لخوا ورسره سمراستې شوې دي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د اسماګل په ریپورت کې اورو.
مونږ غټول پښتانه او مسلمانان یو. دا تاسو ولې دا پردي بچی چې کم دی بې ځایه وژنې ضرورت څه دی خبرې؟
دا غږ د چارسدې ضلع شبقدر تحصیل اوسیدونکي اته څلوېښت کلن افضل خان دی چې ټیکسي ګاډۍ چلوي او پرې مزدوري کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په 2014 کال کې یې د پېښور په قصه خوانۍ بازار کې شوي بمی چاودنې هغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړي چې کله یې کور ودانې د رور د واده په صدې خپلوانو کره سره د نورو رشته دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پېښه کې د میرمن او یو زوی په شمول له کورنۍ نهه کسان مړه او سره د یو کم عمر زوی شپک تنه جوبل هم شول.
نا مزګرو د چوک کې محمود بي تل کوټه ده ولده کې ټریپک ولا وته وی چې دلته کې چرچ کې دماکه شوې ده او وتا چې کم دی وی په خیبر بازار ته وشه. د دې څنګه د کابل ته راور رسیدل نو دا غځه کې دوی ته کې شو شربت اس کې یو بس کلی په دا غځه کې دوی او درېدل او ناګه خان ناګه 14 وشو. نو ما به کې خپل چې کم دی کور والا و یو په کې زو او یو په کې زخمي شو ټول لکه سر سپینل لس کسانو یو خاندان په دا کې چې زما یو زوی بچو اختشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو او تقریبا
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی بمی چاودنې په تازه ورځو کې ورسره مالی مرستې شوي ولې د هغې وروسته یې حال پوښتنې لسوک ورغلي نه دي.
حکومت اعلان وکړ هغه وخت کې 5-5 لاکھ روپۍ اعلان یې وکړو. شبقدر اے سی صاحب چې کم دی بهیان ټولو له 5-5 لاکھ روپو چیکونه ورکړل او بیا مونږ گورنر خوست نواز شریف صاحب راغوښتي د هغې نه وروسته دربار یې وکړو او هغې چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی کې سهانه کې چې کم ده شهیدان وو د دې دپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو خو د هغې په حساب کتاب مونږ پیزه کنه شو چې مونږ خو منډه تړله مو پسې مونږ ونه وهله وروسته څه نه ملو شوی وه.
بلخوا د پېښور ښار اوسیدونکي رابعه تبسم هم کال 2017 کې په خیبر بازار کې شوي بمی چاودنې له وجې د یوې سترګې محرومه شوې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه اس نامه خبر چې ولې د ترهګرۍ ښکار شوه مجرم یې څوک دی سی غوښتل چې هغه یې په سترګو نیمګړې کړه. رابعه وایي چې له کوم تکلیف هغه تیره شوه نه غواړي چې داسې بل چا سره هم وشي.
اس وقت میں جو ہے 3 سال کی تھی اور
وقت تمام مر دی کالو چہ درہ گرے تے پیخ کار شم اور غدا سچ تک پر مور سر پلار روانو پر یہ مارکیٹ مون تی وی دچ دوڑان دے نخ کڑی شوی بم نہ سا پ اوچو دے اور ز پکی دے وی ستر گنا نیم گڑے شم زما دی علاج نو شل خو کد حکومت خبرو کو نو د حکومت لخوارا سرا سخی کڑے امداد د پارا گامن ندی پرت شوی اغه وقت زما یامی د پورن سرا ہس قسم مرستن د شوی
اور مجھے میری فیملی کو نہیں کیا گیا تھا.
پېښور کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوي ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي.
سپتمبر 2013 کې زموږ چرچ کې دوه خودکش دھماکې شوي آی کې تقریبا 100 لوگ شهید شوي تقریبا 160 نه زیات کمیونټی ته زخمی شوي. نو هغه ټایم کې زموږ پروویژنل ګورنمنټ ډسټرکټ ګورنمنټ او بیا قومي سطح باندې کمیونټی کنه موږ ته امداد خو ملو شوی دی او زیات کمیونټی کنه زموږ خپل خلکو خپل مدد کړی دی. نو شهدا ته او زخمیانو ته او متاثرین ته د ایمنډاومنت فند کمیټه ملاویدل پکار ده.
دا چې د ترهګرۍ ځپلې کورنو سره په حکومتي کچه څه قسمه مرستې کیږي په اړه یې د خیبر پښتونخوا پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
د ببونو چاو دی کیږي یا ټارګټ کیلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبل کیږي د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کړی دی چې کله د دهشتګردي شروع شوه دا نو بیا هغه ته هغه کمپنسیشن ورکړي او دا کمپنسیشن فوري تور وانه د هوم سیکرټری دفتر نه بیا کمشنر او ڈی سی داغی پزریا دا بیا تقسیبی گی او بل قانون جمگا اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز پا ستم دے اور دا صوبے پا ستم جوڑ دے او دا دہشتگردی آگا آفت دے چی دا انسان پزریا دے نو پا دی صورت کے بم دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے آغینم امداد کی دیش.
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا تر لاسه شوی معلوماتو لمخه د ترهګرې پیښو کې مړو شو تنانو کورونو ته د شهدا پیکج لاندې د لسنا تر دیر شو له ګروپو مالی مرستې تر لاسه کیږي او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي ولی صوبای حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي. آسمه ګل مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,550 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استپام وکړي. د ایران په یزد سیمه کې بیګا د یو بس د اوختو په پیخه کې لک تر لګ دیش پاکستانی زیارت کوونکي مړ شوي دي او اتویش او دریش ژوبل دي. ایرانی رسنۍ وایي چې بس د بریک خرابېدو له وجې اوخته دي او وروسته پکې ور هم لګېدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په پیخه د خفګان څرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو خپل وطن ته زر تر زر د ستنولو هدایات جاری کړي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د یو ځای تن د وجنې ضد احتجاجي مظاهره کړې. د مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اګست په 19مه وجل شوی او تر اوسه چا د دغه وجنې ذمواري نه ده منلې. بل خوا که څه هم حکومت د نننۍ مظاهرې په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دی. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسی کسان په نخه کړي. پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي وویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مانوي ذات یې پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچېري ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی نو بیا دې له تیرا او باړي سیمو څخه اوزي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د تیرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د تراګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پخوانی پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړي. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې اورولې ده، خو علي وزیر په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او نوموړی د اګست په 3مه پولیسو نیولې او د حکومتي وکیل لخوا یې دا شوی چې علي وزیر د پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیری د کمیش لولو په چاره کې ښکیل دی، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورجو ریپورتونو ته. فلپاین ویلی دی چې د امریکا هغه غوښتنې منلې چې وای محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تللو هیله لري په موقتی ډول ځای ورکړي. د افغانان به چې د طالبان له واکمنې وروسته له افغانستانه وتلي تر هغه مهال په فلپاین کې دی روي چې امریکا یې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه مکمل کړي. پلفاین دا هم ویلی دی چې د کسانو تبا تر نه 50 ورځو پورې په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه وي. تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمېر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمېر افغان متحدین چې د سایوی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات باید دغه افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د ایسایوي کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زهیل لرما خوشبین مدته چې دا کار به د ایسایوي پولیسټه سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوی دی خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دی او ژوند په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د ایسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوي کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوي کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپل ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2020 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ملکان ډیویژن د حکومت لخوا ملکان ډیویژن کې د حکومت لخوا د ټیکسونو ترلاسه کولو نوټسونه رد کړل شوې دي. کاروباریانو مشال ریډیو ته ویل چې ملکان ډیویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا دي، چې دا خبر وفاقي حکومت هم لږ تر لږه د 2015 کال پورې منلې، خو بیا نوټسونه ورستوي او دا یې زیاته ده چې دوی نه مني. تجارانو د تیر په سیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ هم کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا اسنه ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس راټولولو ادارې کې پراچ ورته خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي د سواد باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصده ټیکس ورکولو نوټس ورسته. سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملکن ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې، بیا ولې داسې نوټس جاری کیږي؟ د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجی زید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کیپرا د خیبر پختونخوا د ټیکس راټولولو سرکاري اداره ده او باز تجارتي مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي، خو دغه ناقانونی دی او دوی دغه ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلو چې ملکن ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي. نو دا ټیکس د نیپال په الحال هیڅ امکان نشته، مرکز فیصله کړی دا په سمي دا غي منل لازم دی دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر ده چې زما د کیپر تر په دې باندې خبر روانه ده چې ته خو به زمانه ټیکس اله یا به د ګاک نه وسوم کنزیومر نه به وسلم تار به در کوم خو ته بدل کې مال سره کې مال بس شورټی را کې زما بس انشورنس سی زما د کاروبار بس ته اپوزي زګه چې سیلابونه راځي کرونا راځي او دشګردی روانه ده اپریشن روانه دي د دې سره زموږ کاروبار خرابيږي او موږ د نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زمونږ سره کم امداد کوئ، کم سلوک وکوي.
په پیښور کې د ټیکس راټولولو ادارې کپرا ترجمان سویر خټک په دغه مشال ډیډو ته د اگست په شلمه نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملکن ډیویژن او بیا په خوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی. صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی، ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي ادارونو په خدماتو ټیکس اخلي. په دا اړه د سواد تجارتي اتحادیې سخت ردعمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې د سواد نه اته د صوبایي اسمبلی ممبران دي، د هغوی په موجودګۍ کې دې سیمې خلکو ته د ټیکس روټسې کېدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوې لایمل تیارو د ملکن ډیویژن د ټریډ فیډریشن تجارت برادرۍ د سیول سوسایټي د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به موږ باقاعده تور باندې خپل پاسون بکو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکامه ممبران دي، دا بالکل نه اهل ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای د دوی په موجودګۍ کې د دلته ټیکس نه پیس کیږي.
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبای اسمبلی غړي او وزیر فزلکیم له پښتنه وکړه. نو فزلکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنڈاپور ته رسولي او پر راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تشویش په اړه تفصیل وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا په خیبر کې د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې نور وسلوالو او امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی تزانی یا مالی تاوانونه واړوي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال غشتونه کوي او بلخوا ځواکونه په عملیاتو کې د دوی کورونه او کاروبارونه په نخښه کوي. سیاسي اتحاد په ریاستي ادارو غا کړی چې خپل ځموارۍ پوره کړي او امنیت پر ځای کړي، ګنی دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمه امنیت تضمن دي او د وسلوالو زدی هدفی عملیات پیل کړی دي. تفصیل د فرهاد شنواری رپورت کې.
د باړې سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په خیبر ضلع کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتای نور نشي زغملای او د دې پر ضد به مزاحمت کوي.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې د موږ د حیا، عزت، د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه د سیکورټي فورسز د طرف نه غوړو. موږ یو چې دوه څمر سره کوي، دوه خپل کور دی، خو چې موږ الوکا او وطن موږ د قوم محفوظ وي، امن او امان قائمول ته د ریاست د سیکورټي ادارو د انتظامی ذمہ داری ده. په هر صورت ته د موږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی چې کا چیرته دا ریاست دا سیکورٹی ادارے مونگ تا پا امن روکاولو کے ناکامی و سر تا نشی رساولائی نو بیادے مونگ دا تیروی لوکا مونگ خیبر لوکا دا خولی کی.
دا باڑی سیاسی اتحاد یو بل مشر حاشم خان پردی ویل چی حل تا پا تیرا کی خلق زانونا خوندین احساس ہوی او دوی با یو وار بیا دا بدمنی پر زد احتجاج جونا پیلوی او امن پنم مارچونا با هم کوی.
چی کم شیلنگ کوی کم سیکورٹی فورسز نو په 13 ورځو کې په باغ کې دکانونه وشتل او ډیر زیات په لکونو توانې خلکو لور کړل او د ورځې د خلک راوځي او د شپې راوځي. حالات ډیر خراب دي، هغه غیر یقیني صورتحال دی او ان شاء الله بڑا سیاسي اتحاد دا اعاده کړي دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنۍ خلاف به راوځو، لکه غیر مسلب راوځو، احتجاج بم کوو، روډونه بم بلاک کوو، جلسې بم کوو، امن مارچونه بم کوو، دا هر
د تیرا ولسی وګړي وایي چې په دې 1300 ورځو کې هلتا وسلوالو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي. په باډا او تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي. د خیبر ضلع په باډا او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د دغې سیمې ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار و، خو 2022 راسه پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د لادرکو بلوچستان د خپلوانو اتحادیه یو وار بیا غوښتنه کړي چې ریاست د ډاکټر عبدالحی بلوچ په ګډون ټول لادرک بلوچستان سرګند کړي او په کوم کسان په جرمونو کې ککړ وینو د غی خلاف د عدالتونو کې مقدمه وچلوي. دوی په دغه اړه پرون په کوټه کې یو احتجاجي لاریون هم تر سره کړي. بلخو حکومت د لادرکو کسانو په قضیه کې د امنیتي ادارو ککړتیا ردوي او ادعا کوي چې د 80% لادرکو کسانو مقدمه خواري شوې دي. د بلوچستان حکومت د بلوچانو سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه هم جوړ کړي چې بلوچ بیلتون پالو ډالو مسترد کړي ده. په دې حقله تفصیل د ایوب ترین رپورت کې ورو.
د مظاهرې پر خوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخستي او صداد شعارونه ورکول. خو دې مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې دا وران څخه لادرکه سوی ډاکټر عبدالله بلوچ د ډیوټي پر مهال لادرکه کړل سوی دی. د مظاهرچن له خوا یو ځل بیا غوښتنه وسوه چې د ډاکټر عبدالله بلوچ په ګډون دی ټول لادرکه بلوچستان ښکارا کړل سي او که دوی په څه جرم کې تورن وي نو هغه د عدالتو مخ ته وړاندې کړل سي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالله بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د مندنې په خاطر ټول خاندان در په دره سوی دی. د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه ورور ډاکټر عبدالله بلوچ د خپل کلینک څخه لادرکه کړل سوی دی خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تیرېدو برسېره هغه نه دی مندل سوی. موږ د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدالله بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوه. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لادرکه بلوچستان نوي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نوي ورکول سوي تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لادرک کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په 16 نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړې شوی وی غونډې ته د وینا کول پر وخت کړی ده.
بلوچستان میں اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام سائل اور وسائل بلوچستان کے عوام کے حوالے کر دیں.
بلوچستان کی کام نیت ٹنگ اول غواڑی د بلوچستان ټولش تمنوی واکو اختیار د بلوچستان و ولست ور کړ بل سی تر کومه ځای چې د لادرک کسانو او پسوبه کې د نامنی ستوند ده نو دا د خبرو د لارې هوارې ده لسی او چې کوم بے روزګار ځوانان دي هغه ته د پر قابلیت روزګار ور کول سی. کچم د ډاکټر عبدلی د لادرک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دی ویل سوي خو په تیرو وختو کې د بلوچستان حکومت همیش د لادرک کسانو په ورکېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویلي دي چې په سلو کې 80% د لادرک کسانو کیسونه هوار کړی دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه کې یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړې و او ویلي وو چې د خبرو د لارې که د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبره زما لپاره نسته. خو د ناراضه بلوچستانو د مشرانو لخوا نه یوازې هغه وخت د سرفراز بوکټي دا وړاندیز رد سوی وو بلکې د دې څخه یې له مخه په وار وار ویلي دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیار قوتو سره و خبرو ته آماده سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په لاسو ضلعو کې د آرټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. چارواکي وایي په دې کلینیکونو کې به د رنز ناروغانو ماشومانو جسماني درملنه کیږي او د هغوی د خبرو کولو د سمولو لپاره به کار کیږي. په آرټیزم اخته ځینې ماشومان خبرې سمې نشي کولی او خپل کارونه هم په سمه توګه نشي ترسره کولی. خالد نیاز په دې حق لدا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې دوه طرح بولم.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویان عطا الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دغه کلینیک به د سوبي لس ضلعو پیښور، هریپور، مردان، چارسدا، مانسهرا، سوابی، چترال، ډېر اسماعیل خان، سوات او دیرکی جوړول شي. د زیاته کړې ده داسې قسمه کلینیک په لومړي ځل صبح کې جوړول کیږي کوم چې یو خګام دی.
دا کلینکس په دوی په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې جوړي. د دې ښه خبره ده چې په دې کې به د ذهني بحالي لپاره ډیډیکیټډ ډاکټران ناس وي او دا ایم او یو فلحال موږ د 15 کالو لپاره چې کوم دی ساين کړه. دغه اداره چې کومه دې ته بعد خبر پښتونخوا د صحت څنګه له خوا مکمل سپورت ورکول کیږي په دغه هسپتالونو کې.
د آرټیزم سوسایټي اف پاکستان د کال 2023 شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې یو نیم لاک ماشومان د آرټیزم رنس ښکار دي. آرټیزم کوم قسم بیماری ده او علامات یې څه دي په اړه د مردان میډیکل کمپلیکس د ذهني ناروغو واټ کې د اسسټنټ پروفیسر په هیڅ کارکونکي ډاکټر اعزاز جمال اخونزاده وایي
مور پرګنسي کې دوايانی اخري یا کم ماشومان چې د موبایل او د سکرین استعمال ډیر زیات کوي د دین له نورم د سی وجوهات دي چې دغه وجنه آرټیزم بیماری کیږي. علامات چې ډیر ښکار علامات دي چې په دې کې هغه ماشومان چې دي داغو په خبرو کولو کې ډیر زیات مسلې چا سره تعلق چې دي د نور ماشومان سره جوړول نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ سره احساس ورته نه کیږي. د ځان هغه شان د خیال نه ساتل کم چې نور ماشومان خیال ساتي.
د آرټیزم بیماری ښکار ماشومانو بحالۍ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې آرټیزم اینڈ لرننګ ډیسیبلټی ارګنایزیشن مشره معصومه خان مشال ریډیو ته ویلي دا وخت صرف پیښور او اپټابات غزلې دي چرته چې د دې رنس ښکار ماشومانو بحالۍ لپاره مرکزونه شتون لري. معصومه خان زیاته کړه چې د دې سینټرو مقصد خلکو ته د کور په درشل د علاج او بحالۍ سہولتونه ورکول دي.
کم سہولتونه به ماشومانو ته ملاويږي نو دوی چې کم آرټیزم کلینکس دي د دوی پلیټ فارم نه ماشومانو ته اپلایډ بیهیویئر انالیسس، سپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی اینڈ فزیکل تھراپی یو اکلیکٹک شانت انٹروینشن سہولت با ماشومانو ته د غوی خپل ډیسټریکټ کې چې کم آرټیزم سپیکٹرم ډیسارډر باندې فال کوي او ته خپل ډیسټریکټ کې به دا سہولت به ملاوي.
د ملګری ملتونو شمیرو تر مخه ټولی نړۍ کې هر یو سل شپېته ماشومانو کې یو د آرټیزم رنس ښکار کیږي. طبی پوهان وایي آرټیزم یو داسې ذهني بیماری ده چې اوس پورې څه قسمه علاج نشته ولی د داسې ماشومانو ښه پرورش او دوی ته سازګاره ماحول ورکولو سره له دوی نه کارآمده وګړې جوړول کیدی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,110 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د مومند ضلع په انبار او پلانګار تحصیلونو کې کروندګر هیله لري چې اصلاح شوي تخمونه به ورته ګټه ورسوي. دا د سبزیو تخمونه دي چې هایبرید ورته ویل کیږي. دا تخمونه د زراعت محکمې او غیر سرکاري ادارو ورکړي چې مقصد د کروندګرو ته ټول کال د فصلونو د حاصل ترلاسه کولو موقع برابرول دي. ځای خلک دې ته بے موسمه فصل هم وای چې په اړه یې د شنواز ترګزی ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د محمدو په پلانغار او انبار کې د ټماټر او بوز غلی جوړ شوی. دغه هغه سیمه دي چیرته چې د جمی معنا بے موسمه ټماټر هم کرلی شي او د کروندګرو خبره دوی ته ډیره ګټه هم ورکوي. دغه بوز غلی باید 15 ورځې نه تر د یوې میاشتې وروسته پورې په کروندو کې د ټماټرو د فصل لپاره وکرل شي. نور نواب د پلانغار تر کې کلی اوسیدونکي دي، هغه مشال رېډو ته وای دې هم شوخه 15 جربه ټماټر کړی او په سیمه کې د ټماټر په شمول به موسمه سبزیان هم ډیر ښه کیږي.
نو د خیر سره دلته کې چې کم دی په پلانګار کې 90% خلک زمیدار دی او دغه 90% کزو ویما چې بده کې به 80% یا 75% خلک چې کم دی زمیدار دا به د ټماټرو کرونده کوي. خو سیدلته کې څومره زمیدار دی کوړو کې زمیدار هم دی، هغه به مطلب کړ دوی کړه زمیدار کې چې د ټول نمونږ وړو کې زمیدار واخلو. ما خپل ځاني به ذات خود چې کم دی سلور 15 کړه زمیدار کومه او هغه مو مختلف ورایټیز چې کم دی هایبرید هغه کړل دي. پونه چې ورته وي دی پونه کې 10 گرام دانی یعنی 2.5 تخم دانی پکی یعنی دغه 2.5 دانی دا یو کنال زیکه چې خوشی.
دا محمدو هغه کروندګر چې د زراعت د محکمې سره رېجستر دي، شمیرې د زراعت د محکمې خبره د 15,000 زیاته ده. دغه کروندګر ته د ملګری ملتونو د زراعت او د خوراک تنظیم FAO د کروندو تربیتونه ورکړي دي او د دغه ترڅنګ ځینې مرستې لکه تخمونه، کیمیاي سره او نور د کروندو او زرنه دغه کروندګر ته ورکوي. لقمان عثمان خیر د انبار یو بل رېجستر کروندګر دی، هغه مشال رېډیو ته وایي یا تنظیم کروندګرو ته د اعلی قسم شیانو مرسته ورکوي چې نه یوازې فصلونه پر خزرونیږي بلکې کروندګرو ته زیاتې مالی ګټې هم کیږي.
هغه زمیدارو ته د کاد او کم دوایان دي یا جدید چې کمی طریقې دي هغه غوی پوي او ماشاءالله ډیر بهترین کار روان دي. نومبر کې چې کم دی ټماټر په ډیر های او کوالټي سره روان دي، کرل کیږي او کرل شوی هم دي.
د محمدو د زراعت او د محکمې د معلوماتو سره سم د محمدو حواري او غریزي د فصلونو د مرزونو نه پاک دي، نو دغه ته کروانده بیا ډیر ښه کیږي. د کوزه محمد وزری انسپکټر وارث خان مشال رېډو ته وویل فصلونه ډیر ښه وشي خو کله کله لکه سږ کال چې باراني سیلون راوتلی نو د دې سره کروندې خرابېږي. ده وویل هوارې ځمکې هم ورانی کې او دغلته بیا د کروندګرو تاوان هم وشي. وارث خان زیاته کړه چې د زراعت محکمه هم لګیا ده او د کروندګرو سره د راتلونکو ټماټرو د پیداوار د زیاتولو لپاره ځینې مرستې کوي.
د خلکو په مرچکو او په ټماټرو باندې او په کریلو باندې توفاني بارانونه راغلي دي، هغه له کبله دغه خراب شوي دي. دغه سیاغه سره سره سولر سیستم هم د ځینو خلکو شیشي ماتې شوي دي، توفاني سیستم نو دی وجنه دغه نقصانات شوي دي.
دغه سیمه د کروندګرو په خبره دغه ته چې کوم د ټماټرو پیداوار کوي د هغې غټه برخه د پیښور او پنډې په شمول ځینو نورو منډیانو ته هم وړل شي. کروندګر وای د دې نه علاوه ځینې نور سبزیان لکه کریلا دڼې او پیاز هم د محمود لوی پیداوار دي او د هغه هم د ټولو لوی برخه د محمود نه بهر منډایانو ته رسیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.